جمانی مشنوه از پکره
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم ده ازادي رادیو د خبری مجلې تخرغ لاست ویم پایل به خبرونه باندې وکړو د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومان د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف ویلي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دغه ادارې د ښوونیزو پروګرامونو د ممکنه سپارلو د مهالویش او عملی اقداماتو پر لارو چارو بحث روان دی. رویټرز خبری اژانس په افغانستان کې د یونیسف د ادارې د ویاندې سامنتا مورت له قوله ویلي تر هغه مهاله به سیمه ایز ښوونیز ټولګي دوام لري. په روانه میلادي میاشت کې د طالبانو ولایتي چارواکو نړیوالو سازمانونو ته لارښوونه وکړه چې په څو اونیو کې د په ښوونیزو پروژو کې له ښکېلتیا لاس واخلي. د ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو دا اقدام غندلی خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیسټمونو شبکه وایي د روان میلادي کال له جون تر ډسمبر پورې به له اولسو تر په بخښنه سره لوو تر نږدې 8 میلیونو پورې افغانان د خوړو له شدید کمښت سره مخ وي. د دغه شبکې د جون میاشتې په رپورټ کې راغلي کڅام پر روانه میاشت کې د افغانستان په ډیرو سیمو کې حاصلات راټولیږي او په دې سره د خلکو خوراکي وضعیت ښه کیږي، خو راپور وایي په هغو سیمو کې چې کرنه نه کیږي هلته لا هم د لوږې کچه لوړه ده. دا په داسال کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې د بېوزلۍ او بیکارۍ کچه تر بل هر وخته زیاته شوې ده او د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ د دې هیواد نږدې 28 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه د بنگلاديش په بریا سره پای ته ورسېدله. بنگلاديش په دغه لوبه کې د 415 منډې وکړې او په دې سره د افغانستان ټیم ته د 600 ډیرو زیاتو منډو هدف وټاکه. په دې چې په لومړۍ پاڼۍ کې هم تر 200 ډیر زیات سکور کړی وو. په دې ترتیب د بنگلاديش لوبډلې د افغانستان څخه د ټیسټ لوبه په 546 منډو باندې وګټله. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم ولولئ. د سر راپور مطابق چې د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دغه ادارې د ښوونیزو پروګرامونو د ممکنه سپارلو د مهالویش او عملي اقداماتو پر لارو چارو باندې بحث روان دی. په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیسټمونو شبکه وایي د روان میلادي کال له جون تر ډسمبر پورې له اوو تر نږدې 8 میلیونو افغانان د خوړو له شدید کمښت سره مخ شي.
دغه د کله 200 کله یو نیم تل کله 300 کار کوم په دغه زما گزاره نه کیږي. زه سره فامیل لرم او سره د منګ ماشومان دلته د مکتب نه پاتې سبق نه پاتې دته وړکې
زوی مې ده. په دغه سیو شرایطو کې د افغانستان سره د نړیوالو مرستو موثریت څنګه دی؟
هیوادونه د درویزې لیاري یا د پسپنې لیاري او د پری مرستو لیاري بس یو ټوب تل رسیدي دا دی
ژوند. نور ریپورتونه به هم تاسو ته خبرو کوله. هغې ډلې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بلاروس ته د یو شمیر اټومي وسلو د انتقال خبر ورکړ.
نو مې چست اتو تاکتیکسکو یادرنو اوروژه переместим на белорусскую территорию. Это произошло.
کولی شي د پروګرام تر پایله موږ سره پات شي ځینو نور جالب او مهم مطالب هم لرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د پروګرام اول مطلب ته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دغې ادارې د ښوونیزو پروګرامونو د ممکنه سپارلو د مهالویش او عملي اقداماتو په برخه کې بحثونه روان دي. رویټرز خبري اجانس د یونیسف د ویاند سامنتا مورس له قوله ویلي تر هغه مهاله به سیمه ییز ښوونیز ټولګي دوام لري. په روانه میلادي میاشت کې د طالبانو ولایتي چارواکو نړیوالو سازمانونو ته لارښوونه وکړه چې په څو اونیو کې د په ښوونیزو پروژو کې لښکیلتیا لاس واخلي. ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو دا اقدام وغند، خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه باندې وروستي جزئیات فریدې سیال راټول کړي او اوس یې راسره شریکوي. مهرباني. فریده جان زموږ غا کاورې فکر کوم د تاسو په مایک کې څه ستونزه ده، هیله کوم چې دغه تخنیکی ستونزه زر رفع شي. البته په خبرونو کې مو هم واوریدل او په راپور کې هم دغه ټکی ته اشاره شوې ده چې د ملګرو ملتونو د سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دوی بحثونه روان دي چې څنګه وکولی شي د ښوونیزو ټولګیو په تیره بیا هغه چې محلي ټولګي دي او د یونیسف لخوا تمویلېدل دا غوی ممکنه پروګرامونه څنګه دوی ته وسپارل شي، همدارنګه مهالویش او نور عملی لارو چارو باندې به هم بحث رواني. د فریدی سیال فکر کوم د مایک سستونزه ده، غږ سم نشوم غوریدلې. ور به شو بل پروګرام بل ریپورت تر هغه پورې به د فریدی سیال ریپورت هم تخنیکی ستونزې رفع شي. د قحطۍ لپاره د لمړنیو خبرداري د سیستمونو شبکه وایي د روان میلادي کال لجون تر دسمبر پورې به لوو تر نږدې 8 میلیونه پورې افغانان د خوړو شدید کمښت سره مخ وي. دغه شبکې د جون میاشتې په ریپورت کې راغلي کڅه هم پروانه میاشت کې د افغانستان په ډیرو سیمو کې حاصلات راټولېږي او په دې سره د خلکو خوراکي وضعیت ښه کیږي، خو راپور وايي په هغه سیمو کې چې کرنه نه کیږي هلته لا هم د لوږې کچه لوړه ده. د بده سال کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې د بېوزلۍ او بیکارۍ کچه تر بل هر وخت زیاته شوې او د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ د دې هیواد نږدې 28 میلیونه وګړي عاجلو بشري ستا ارتیا لري. لیما سپیشل دغه موضوع تعقیب کړی او سره سره جزئیات شریکوي. مهرباني.
سلامونه تاسو ته لیدون کاوریدون کوته. په افغانستان کې د طالبانو او د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته بیکاری او بیوزلی تر بل هر وخت زیاته شوې ده او د دې هیواد ګڼ شمیر اوسیدونکي بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لري. تازه قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکې دغه شبکې د جون میاشتې په راپور کې راغلی دي. که څه هم په روانه میاشت کې د افغانستان په ډیری سیمو کې حاصلات راټولېږي او په دې سره د خلکو خوراکي وضعیت ښه کیږي، خو راپور وایي په هغو سیمو کې چې کرنه نه کیږي هلته لا هم د لوږې کچه لوړه ده. د دغه راپور پر بنسټ د لوږې کچه به د روان کال تر دسمبر میاشت پورې د افغانستان د شمال په وچکالۍ ځپلو سیمو کې ډېره وي. راپور وایي په دې موده کې به لوو تر نږدې 8 میلیونه پورې افغانان د خوړو له پلوه له شدید خوندیتوب سره مخ وي. دغه شبکې د افغانستان ترڅنګ سودان، نایجیریا، ایتوپیا، کانګو، یمن، سومالیا، هاتی، کینیا، انګولیا او د وینزویلا په کرنیزو سیمو کې د خلکو د اقتصادي وضعیت سروې کړی ده. د افغانستان په اړه د خبرداری داسې مهال دی چې په ټوله کې د دغه هیواد خلک په ځانګړي ډول د وچکالۍ ځپلو سیمو وګړي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا ویلي دي چې افغانستان لا هم له ډېر سخت بشري ناورین سره مخ دی. ګڼ افغانان له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. له دې ډلې د ختیځ لغمان اوسیدونکی شاکرالله چې لاسي کراچی چلوي وایي د کور ګزارۍ په ډېرې سختۍ کېږي.
دغه د کله 200 کله یو نیم سل کله درې سوه کار کوم، په دغه زما گزاره نه کیږي. لس سره فامیل لرم او سره د موږ ماشومانو دلته د مکتب نه پاتې سبق نه پاتې دلته وړکې زوی مې دغه په دې چې د مکتب ته ولېږم دا مې دلته ځان سره اشار کړی ده. پرون هم شل روپۍ پټول راځي کار کړی ابدار زمم روزګار پاتې.
ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان د دریو څخه دوه برخې خلک د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. ستانګزای صاحب
کوم لیما سپیشلی و چې د قحطۍ په ارتباط یو ریپورت له موږ سره شریک هغه دا چې د راپورونو په اساس د جون تر دسمبر پورې به په نږدې 8 میلیونو پورې افغانان د خوراکي توکو له شدید کمښت سره مخ شي. البته دا د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداري د سیستمونو د شبکې د راپور وړاندوینې وي. په همدې ارتباط زموږ همکار محمد خاطر پردیس د اقتصادي چارو له شنونکي ښاغلي ازرق حافظي سره مرکه کړې ده او له هغې پوښتنه کړې ده چې د افغانستان د وضع د بدلېدو لپاره د نړیوالو بشري مرستې څومره مهمې دي او مؤثریت یې څنګه دی.
هیوادونه د درویزی لیاری یا د بسپنی لیاری او د پری مرستو لیاری بس یو توب تر نرسیدی دا عادی ژوند د خلق دی ترتیا لري چې کار عمومی او د کار دی په نتیجه کې تولید وکی او د تولید پر بنسټ خپل ضرورتونه رفع کی. دا خطر خطرناک خبره ده چې افغانستان اوس تقریبا یو درویزګر ملت او هیواد په حیث ګرځېدلی دی او په ټول دنیا کې د دوی په نوم چانده راټولیږي او بینلی مؤسساتو له لارې دا خلکو ته چې حداقل د ژوند دي ورته برابر کیږي چې یو بوجي خوراکي مواد ورته ورکول کیږي او بیا خو بس تولید نه لري یو د چې مصرف شو مصرفي. نو د یو هیواد د رغونې لپاره پانګونې ته ضرورت شته. د کار دایمي کار ځای د ایجادولو لپاره باید ورودانګل شي.
حافظي صاحب تاسو په خپلو خبرو کې هم ورته اشاره درلودله د افغانستان دغه وضعیت یا په ټوله کې افغانانو دغه وضعیت ته هغه کوم اساسي حل لارې دي چې باید تر لاس لاندې ونیول شي تر څو دغه حالت پای عمومي.
اول خو د افغانستان بدبختي دغه دي چې تاریخي انقطاع راځي ګوسستونه راځي. د مثال په توګه یو نظام راځي هلته شل کاله پنځلس کاله خپل د پرنسپونو له مخې ښه یا بد یو بنسټ ایږدي چې په اقتصاد کې په ټولنیز مسایلو کې په فرهنګي چارو کې بیا نوی یو سیاسي ګروپ چې راځي هغه له بین وړي ده ټول شیان که څوک هلته تاثیر کړی وي که څوک د افغانستان د خلکو لپاره او د دوی په پیسو کې یو ځای ته رسېدلي ده ټول یا تښتي یا وژل کېږي. متاسفانه زما له نظره اساسي مسله دغه ده چې د دوه درې نسل د متخصصین د افغانستان دلته په مهاجرت کې خپل حیات تر پایه پورې ورسول دلته مړ شو خښ شو دلته په دا خارج کې. اوس دا نوی ځوان نسل همداسې له الهند دي هواره دي یا په یونان کې په سیندونو کې ډوبي یا په د مهاجرت کې د یو غیر فعال کتله په حیث ځینې غیر انساني ګټه پورته کیږي. نو په دې خاطر اساسي چاره دغه ده چې افغانان اول خپل د سیاسي مشکل حل کړي.
حافظي صاحب که وضعیت همداسې دوام وکړي ستاسو په نظر پایلې څنګه وینئ؟
دا خو ناورین ده. اوس چې موږ دې حد ته رسېدلي یو کنه دونه مرستې چې افغانستان سره وشو دغسې یو تاریخي چانس چې افغانستان په میراغ د توجود د دنیا قرار درلودل شرق او غرب په دې باندې متفق و چې افغانستان ډېر اورېدلي دي باید ورسره مرسته وشي. یو مرستې راغی دلته یا تباه شو یا چور شو یا په دسیسو کې سره ډوب شو او بیا هم هغه فقر پات شو خلکو ته د بېچارګي پات شو خلکو ته. او اوس هم یو ورځ په یو نوم جګړه دي بیا بل ورځ په نوم جګړه دي یو ورځ د دیو شي. افغانستان د دنیا د نیابتي جګړو مرکز ګرځېدلی دي. افغانان باید په اول سر کې یو سیاسي مناسب بستر ځان ته جوړ کړي په یو ملي وفاق کې ورسېږي. موږ همدلته ژوند کوو ټول سره یو ځای یو که ملت یو که نه یو حداقل خو په یو ګډ جغرافیه کې سره ژوند کوو.
ازرق حافظي و د اقتصادي چارو شنونکی چې د بشری مرستو د معاصریت په ارتباط له موږ سره خپل نظر او تحلیل شریک کړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي دي چې د طالبانو د پوهنې وزارت د ښوونیزو پروګرامونو د ممکنه سپارلو او همدارنګه د مهالویش او عملي اقداماتو په لارو چارو باندې لاغوی سره بحثونه روان دي. د یونیسف افغانستان ویاندې سمنتا مورت له قوله راغلي چې تر هغه مهاله به دغه سیمه ییز ښوونیز ټولګي فعال وي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سم دستي په دې اړه څه نه دی ویلي. فریدی سیال دغه موضوع تعقیب کړي او جزئیات یې له موږ سره شریکوي. مهرباني فریده جانې، هیله ده چې اوس غږ سم وي.
مننه ستاسو صاحب. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف له قوله راپور کړی دی چې د 15,000 زده کوونکو لپاره د سیمه ییزو ټولګیو او د ښوونیز بهیر د دوام لپاره د طالبانو له حکومت سره د خبرو په حال کې دي. دغه صندوق ویلي دی چې د طالبانو له حکومت سره د دغه ادارې د ښوونیزو پروګرامونو د ممکنه سپارلو د مهالویش او عملي اقداماتو پر لارو چارو خبرې روانې دي. د طالبان حکومت روس په رسمي ډول له نړیوالو بنسټونو، کورنیو بنسټونو ته د سیمه ییزو ټولګیو د انتقال د پروسې په څنګه دی ویلي. پولیټرز خبري ایجنټس لدې وړاندې راپور کړی و چې د طالبانو ولایتي چارواکو نړیوالو مرستندویو بنسټونو ته خبرتیا ورکړې و چې په ښوونیزو پروژو له خلکې څخه دوی لاس واخلي. د طالبانو دا اقدام د ملګرو ملتونو له لوري غندل شوی و. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د یونیسف ادارې ویاندې سمنتا مورت رویټرز خبري ایجنټس ویلي دی چې یونیسف په دې هیواد کې د سیمه ییزو ټولګیو د اصلي مرستندوی په توګه د طالبانو له حکومت سره د خبرو په حال کې دی او د طالبانو حکومت د خونه او روزنی وزارت د دیش منی قدردانی کوي چې تر هغه مهاله به دا بهیر روان وي. نو موري د خپل خبرو په برخه کې ویلي د لپاره چې د ماشومان په ذکر کې د هر راز خند او زند مخه ونیول شي، دا ډیر اړینه ده چې د کورنۍ او بهرنۍ مؤسسو ته هر راز روزنیز پروګرامونه وسپارل شي او په استراتیژیک ډول باندې د هغوی د هر اړخیزو ارزونې او د ظرفیت لوړولو ته پام لرنه وشي. او موږ غوښتل چې په اړه د طالبانو د حکومت د خونې او روزنې وزارت او همدارنګه د طالب چارواکو نظر وپوښتو، خو هغوی تر دې د مزموک پوښتنې ځواب نه کړي. طالبان پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ راهیسي د شپږم څخه پورته ټولګیو څخه نجونې له زده کړو راګرځولې دي. همدارنګه د تیر کال په دسمبر میاشت کې په پانتونونو کې هم د نجونو په زده کړو باندې بندیز ولګوه. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو ملاتړ صندوق یونیسف ویلي دي چې د 15 کورنۍ او غیر دولتي او 12 نړیوالو بنسټونو په مرسته د هغه سیمو لپاره چلري پرتی دی او ځکهونکې خوندزي او تلاسرسي نه لري د زده کړو سیمه ټولګي جوړ کړی دی. په دې ټولګیو کې 15,000 ځکهونکو ته زده کړو ورکول کیږي چې 300,000 انجونی دي.
ازادي رادیو نه دغه خبری مجله ګوریاو اوري.
آزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سی او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سی. د ټویټر پته ده @PAzadiRadio.
آزادی رادیو د خبری مجله ګوره اوره. کولای شي د آزادی رادیو خبرونه په 40 ساعت د نړۍ هر ځای کې چې آسی د آزادی رادیو له ویبپاڼې واوري. ورب شو د خبرلانو په اړه یو ریپورت له افغانستان بهر یو شمیر خبرلانو ویلي تر اوسه د خبرلانو د ملاتړو نړیوالو بنسټونو لخوا هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. دوی ازادي رادیو ته ویل د خبرلانو هغه نړیوال بنسټونه چې له افغان خبرلانو سره د مرستې په اړه راپورونه ورکوي نږدې او یا فیصد نمایشي دي او دوی له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. د بده سال کې د خبرونو د خوندیتوب نړیوال کمیټې سی پی جی په خپل تازه راپور کې ویلي د تیر 2021 کال رئیس د افغانستان خبرونو ترڅنګ د دوه نور هیوادونو له خبرونو سره یو او یا ځلې مرستي شوې دي. محمد خاطر پردیس دغه موضوع تعقیب کړي او سره سره ورستي جزئیات شریکوي.
په داسې حال کې چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه سی پی جی د افغان خبریالانو سره چې د هیواد بهر د مرستو خبره کوي، خو یو شمېر افغان خبریالان چې اوس مهال په پاکستان کې ژوند کوي وایي په تیرې څبان یو نیم کال کې هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. په پاکستان کې یو افغان خبریال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي د خبریالانو نړیوالو بنسټونو له دوی سره هیڅ ډول مرستې نه دي کړې. د ازادي راډیو ته وویل په پاکستان کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوي او اقتصادي ستونزې هم له پخوا زیاتې شوې دي. د افغان خبريالوي په پاکستان کې له سختو ستونزو سره مخ دی او نشي کولای پارام خپل ژوند ته دوام ورکړي. په یاد هیواد کې بل افغان خبريال عبدالحد زیرک به د خبريالانو سره د مرستو اړوندو د نړیوالو بنسټونو لخوا خبره شوی راپورونه تر ډیره نمایشي بولي. هغه ازادي راډیو ته وویل هغه خبريالان چې په پاکستان کې له تیرو دوو کلونو راهیسې ژوند کوي له سختو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې یا سی پی جی د جون په 14 په خپل نوي راپور کې وویل هغه خبریالان چې د 2021 کال را په دې خوا د طالبانو د ظلمونو او تاوتریخوالي له امله جلاوطنۍ ته مخه کړې ده دوی ورسره مرستې کړې دي. دغه کمیټې په خپل نوي راپور کې زیاته کړې ده دوی یو اویا ځله د جلاوطن شویو ژورنالیستانو سره مرسته کړې ده چې د افغانستان، ایران او نیکاراګوا خبریالان تر نورو پکې زیات وو. د دې راپور له مخې په تیرو دریو کلونو کې سی پی جی د هغو ژورنالیستانو سره مرسته کړې چې له کیوبا څخه اسپانیا ته، له ایتوپیا څخه کینیا ته، له میانمار څخه تایلند ته او له افغانستان څخه پاکستان، برازیل، فرانسې او کاناډا ته لیږدول شوې دي. سره له دې چې د طالبانو حکومت دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو له دې وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې دوی په افغانستان کې د خبریالانو خوندیتوب او د بیان ازادۍ ته ژمن دي.
ازادي رادیو نه خبری مجلې ته غوښتل کولای شي دغه خبری مجله همدارنګه په فیسبوک کې د شیبه په ژوندۍ توګه هم وګورئ. وربو شو د روسیې په اړه یو رپورټ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیلاروس ته د یو شمیر اټومي وسلو د انتقال خبر ورکړی دی. وروسته تر دې چې په 1991 کال کې پخوانی شوروي اتحاد مات شو، دا لومړی ځل دی چې روسیا په یو بهرني هیواد کې اټومي وسلې ځای پر ځای کوي. جزئیات بل احمد شیبار واورو وګورو.
د نړیوال اقتصادي غونډې پر مهال د روسیې ولسمشر په بیلاروس کې د تاکتیکي اټومي وسلو د وی برخې د ځای پر ځای کېدو خبر ورکړ. دا غونډه پرون په سن پیټرسبورګ کې وشوه. ولادیمیر پوتین وویل چې څوک چې د روسیې د شکست فکر نه کوي،
لومړی برخه بیلاروس ته وسپارل شوه، یوازې لومړی برخه. د اوړي تر اخره او د کال تر پایه به دا چارې بشپړې سي. دا د مخنیوي هڅه ده.
د سن پیټرسبورګ لغونډې 2 نو تیر شوې چې د امریکا متحده ایالاتونو سرګند کړه چې هیڅ داسې نقشې نه دي تر سترګو شوې چې کرملن دې پر اوکراین د اټومي وسلو د استعمالېدو پلان ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په واشنگتن ډی سي کې خبري غونډې ته وویل،
موږ وضعیت په دقت او احتیاط څارو. موږ هیڅ دلیل نه وینو چې خپل اټومي حالت تنظیم کړو. موږ داسې نښې نه وینو چې روسیا د اټومي وسلو کارولو ته چمتو کوي.
بیلاروس ته اوکران په جګړه کې د روسیې نشتې متحد دی. د 2022 کال د فبروري له وروستیو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، تر اوسه د بی بی سي او د میډیا زونا په نوم د روسیې خپلواکې رسنۍ د ګډې څېړنې له مخې چې د جمعې پر سپاره شوه، د روسیې 5500 پوځیان په دې جګړه کې وژل شوي دي چې په دوی کې 2150 افسران دي. دا څېړنه د اوکراین په جګړه کې د روسیې د 1016 پیلوټانو د مړینې خبر هم تاییدوي.
اوس به هم مارینا خان درو پیژنو، یو افغانی الاصله بریتانوي چې هلته د افغانی جامو او سنگارونو نندارتون لري او د افغانی جامو او سنگار توکو کاروبار کوي. د ویلي دي چې افغانان سلګونه کاله لرغونه کلتور او دود او دستور لري، خو د دې خبره چې پرسنیو کې د دې مسلې او دغه خولي رنگ ډیر ذکر نکېږي. اسرار علم مومند د اسوسییټډ پریس د ویډیو ریپورت په اساس دغه راپور چمتو کړی دی.
په لندن کې افغان توکمه ډیزاینر مارینا خان وایي د افغانانو سلګونه کاله پخوانی کلتور نړۍ ته خوتل غواړي، چې دا رنګ د هیواد چې له جنگ سره تړل کیږي په اړه یې د خلکو سوچ بدل کړي. نوموړي چې آنلاین افغاني جامع او زیورات خرڅوي، د مې په 2 یې په دوبۍ کې د دې نمایش وکړ.
ما چې یو قسم لدا کار شروع کړ نو پته راته نه وا چې د جنکو نمائندګي سمره کمه ده. نو ما غوښتل چې جنکې با اختیار کړو، ځکه چې ماته پر دې اړه ډیر پیغامونه راغلل. نو لدی قبل سم اهداف بدل شو. دا یوازې زیورات خرڅول یا برانډ جوړول نه، بلکې افغانستان چې له جنگ سره تړل کیږي د دې هیواد په اړه سوچ بدلول وو، او یو بل نظر ورکول وو چې د دې هیواد کلتور او روایت څومره ښکلي دي. نو دا غسدی چې ما غوښتل وی خیم
ملک خان چې په 2014 کال یې اویزا نومي آنلاین فیشن برانډ پیل کړ، لومبه هدف یې زیورات یا خالی خرڅول وو. خدا محال د نوموړي سره څه باندې څلوېخ مېرمنې کار کوي. په دې کې زیاتره هغه دي چې په 2020 کال کې طالبان لخوا د افغانستان تر نیولو وروسته پاکستان ته کډه شوي او هلته په کیمپونو کې ژوند کوي. نوموړي وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو کیمپ ته تر ورتلو وروسته یې خپل آنلاین کاروبار ته د پروژې بڼه ورکړه. مرینا خان د کپړو او زیوراتو نمایش لپاره ماډلې هم افغانانې ګمارلې دي.
زما په خیال دا ډیره مهمه ده چې موږ د دې جوګه شو چې د خپل کلتور نمایش وکړو، ځکه چې دا ډیر ښکلې او ګڼ رنګه دي. دا د افغان میرمنو په اړه هغه څه دي چې له بده مرغه یې موږ په مرکزي رسنیو کې نه وینو. زموږ لباس په حقیقي معنی کې زموږ د ښکلې کلتور عکاسي کوي چې دا څومره رنگینه او خوندور دي. زما لپاره مهمه ده چې موږ د دې جوګه شو چې و خایو موږ څوک یو. زموږ فیشن چې سلګونه کاله او کېدای شي چې زرګونه کاله زوړ دي، زموږ د یوې لویې برخې استازیتوب کوي چې موږ څوک یو.
د افغانیو کپړو او زیوراتو خرڅونکي کپنۍ اویزا لپاره زیاتره توکي هغه میرمنې جوړوي چې د کورنۍ د رزق یوازینی وسیله یې همدغه روزګار دی.
مارینا خان مو پیژندل چې په لندن کې د افغاني جامو او سنگارتوکو کاروبار لري.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
د ازادي راډیو د خبری مجلې ورسته مطلب هم سپورتي خبرونه دي.
سلامونه مې ومنه. د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډلې په لویوازنی ټیسټ لوبه کې افغانستان ته د 1546 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د سیالي نن په څلورم ورځ پای ته ورسېده. د دې سیالۍ په لومړۍ پاڼې کې چې بنگلاديش تر سره کړې وه 302 منډې کړې وې، په دویمه پاڼې کې بیا 425 منډې وکړې، خو افغان لوبډلې په جواب کې په لومړۍ پاڼې کې 146 او په دویمې پاڼې کې 115 منډې وکړې. هیڅ افغان توپوهونکی په دې بریالی نه شو چې حتی کومه نیمه سلیزه ترسره کړي. د بنگلاديش توپوهونکی نجم الحسین شانتو چې په دواړو پاڼیو کې سلیزي وهلې وې د دې لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. یوازنی افغان لوبغاړی چې په دې سیالۍ کې نسبتا ښه وځلید هغه نجات مسعود و چې هغه په لومړۍ پاڼې کې 15 لوبغاړي سوځولي وو. د لوبې تر پای وروسته لوبډل مشر رحمت الله شهیدی په خپلو خبرو کې وویل چې د دې سیالۍ د ماتې اصلي لامل دا و چې افغان لوبډلې تر 2 کلن ځنډ وروسته ټیسټ سیالۍ ترسره کړه. د هغه په باور چې څومره دوی په دغه سیالۍ کې ډیر لوبېږي نو هماغومره به زیات تجربه ترلاسه کوي او ښه پایله به ورکوي. په درېیم ورځ رحمت الله شهیدی چې په سر لګېدلی و هغه وخوږېد. بیا پر ځای بهیر شاه محبوب نن تو وهره تر سره کړه، خو هغه هم یوازې و منډې جوړې کړې. اخو د افغانستان کورنی کرکټ په چوکاټ کې د میرویس نیکه ترنامه لاندې د پیل شوې درې ورځنۍ سیالیو پایلو بدن تر سره کیږي. پایلو به ته د میسنک او امو لوبډلو لار موندلې ده. میسنک لوبډلې چې د دې سیالۍ پچا ګټلې ده تو په هنه غوره کړې ده. د وایره ده چې د امو په لوبډلې کې پخوانی افغان ملي لوبغاړی محمد شهزاد محمدی هم لوبه کوي. او د افغانستان د فوټبال د 10 کلن ځوانانو ملي لوبډلې 13 ورځ د ایران پر وړاندې په یو سیالۍ کې شپږ د یو پر وړاندې ماتې وخوړه. دغه سیالۍ چې د آسیا ملتونو جام او نړیوالو مقدماتي سیالیو په ترڅ کې ترسره شوه، افغان لوبډلې ماته پکې وخړه. که څه هم د لوبي په لومړۍ نیمه کې افغانستان د دوه ګولونو تر خړلو وروسته لومړی ګول تر سره کړ، خو بیا د لوبي تر پای پورې ونه توانېدل چې بل ګول ووهي. د ورته چې افغانستان په بي ګروپ کې خپل روانه دوه سیالۍ له جنوبي کوریا او قطر هیواد سره تر سره کوي.